احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. واشنگتن په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم محدودیتونه کم کړي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغان تاجران له طالبانو غواړي چې دوی پریږدي چې له بانکونو ډېرې پیسې وباسي.
یو میاشت پنځه زره ډالر اوس موږ ته کفایت نه کوي. زموږ دا خو تجارت دی. یو سړي یو میاشت کې شاید یو میلیون ډالر پکار شي.
په کابل کې یو شمېر لاریون کوونکو له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي اساري زیرمې پریږدي.
ټول چرخش کمیږي، بیکاري ډېرېږي او نور ستونزې افغانستان خلکو ته پیدا کیږي.
د طالبانو په اړه د بشري حقوقو د څار ډلې اندیښنې هم در سره شریکو.
محمد چراپ زرو کرو چې له 1996 څخه تر 2001 پورې طالبانو ونویل چې نجونې زده کړې نشي کولای، دا یې ویلي وو چې اوس امنیتي وضعیت ښه نه دی.
نړیوال له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا څرنګه حکومت دی؟ په دې اړه تر اتنی موجو وروسته بحث لرو. لومړی هم خبرونه. د بشري حقوقو د څار ډله طالبانو ته اندېښمنه ده. ماسکو وایي چې طالبان څاري او اسلام آباد هیله مند دی چې طالبان د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان شي. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار اداره وایي طالبان همغه قوانین بیا تطبیقوي چې له 1996 څخه تر 2001 پورې په افغانستان کې عملي کول. د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې رئیس هیدر بار ازادي راډیو ته وویل په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی چې یوې د قوانینو په برخه کې وو. داخلي هیدر بار په وینا د افغانستان قانون جوړونکو، عدلی وزارت، لوی څارنوالي او سترې محکمې کلونه کار وکړ چې د جزا داسې نوی او عصري قانون جوړ کړي چې له نړیوالو قوانینو سره سر خوري. وړاندې په خبرونه کې د اغلی بار څرګندونې اوریدل شي په تفصیل. البته روسیا وایي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان غوره بولي چې په افغانستان کې د طالبانو اقدامات په ځیر وڅاري. د کرملین ویاندوی دیمتری پیسکوف دا خبره د رسنیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا روسیا غواړي چې په افغانستان کې د نویو چارواکو کوم استازي ته د ماسکو بلنه ورکړي. پیسکوف وویل د نړۍ د اکثرو نورو هیوادونو په څیر شه دا ګڼي چې وګوري طالبان په افغانستان کې څه کوي، د حکومت جوړښت یې څه بڼه خپلوي او څرنګه خپلې ژمنې عملي کوي. د طالبان حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا 15 دایمي غړیو امریکا، روسیې، چین، برېټانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. د پاکستان صدراعظم عمران خان وای طالبان کیدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان واوسي. عمران خان له نیوزویک مجلې سره په مرکه کې د طالبانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سخت دریز غیر ضروري وباله. ویویل پاکستان لیواله دی چې د تروریزم پر ضد د امریکا همکار واوسي. د سیمې د قدرتونو او امریکا ترمنځ همکاري د ناورین د مخنیوي لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته احتمال زیات شوی دی مهم وباله. د پاکستان صدراعظم د طالبانو له لوري په 40 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ټول افغانستان نیولو ته په اشاره وویل چې له دې کبله ممکن د افغانستان امنیتي وضعیت ثبات ومومي. عمران خان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وویل چې په دې اړه به له ګاونډیو هیوادونو سره له مشورو وروسته پریکړه وکړي. د برېټانیا د رسمي ارقامو پر اساس د دغه هیواد حکومت په افغانستان کې د برېټانیا پوځیانو له لوري د 290 ملکی وګړو د وژلو توان ورکړی. د برېټانیا د دفاع وزارت اسناد ښیي چې په وژل شویو کسانو کې 14 ماشومان هم شامل دي. په سند کې دا هم راغلي چې د برېټانیا پوځ ټول ټال 6,80,000 پوند توان ورکړی چې په متوسط ډول د هر قرباني په سر 2,300 پوند کېږي. د هند شزینه ژورنالیستانو شبکې یا شزی پرسنوي کې په افغانستان کې له ژورنالیستانو او نورو ګیر پاتې ملکانو په تیر بیا شزو سره د پیوستون لپاره د افغان شزینه خبریالانو لپاره د بس په نیټولول پیل کړی دی. د دې شبکې په وینا د سپتمبر په 9 دا نوښت پیل کړ او په 2 اونیو کې 10,000 هندي روپۍ چې 500 امریکایي ډالره کېږي ټولې کړي دي. شزی پرستنوی که شبکه هیله لری چه نوری پیسه به هم طولی کدی او پده توگه با دفغان شزین خبریالانو ملاتر وکدی دوی دا پیسه دفغان شزین خبریالانو دالو تکو دا تکرتونو ویزو او نورو لگشتونو لپار طولوی دا کرای کورونا او اپارتمانونو آنلاین کمپنی ایر بی این بی غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 40,000 افغان پناه غوښتونکو ته وړیا موقتی کورونه ورکړي. د کمپنۍ چې مرکز یې د امریکا په سان فرانسیسکو کې دی، تر دې وړاندې هم 40,000 افغانانو ته وړیا موقته سوګنځي برابر کړي وو. ایر بی این بی د امریکا د خلکو له سخاوت او میلمه پالنې مننه کړې چې د لسګونو زره افغانانو لپاره یې وړیا کورونه ورسپارلې دي. د اګست په 19 نیټه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته لسګونه زره افغانانو چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان څخه امریکا او نورو هیوادونو ته پناه یووړه. ګمان کېږي چې په امریکا کې به نورو موقتي کورونو ته اړتیا زیاته شي، ځکه چې له هم ډېر شمېر افغانان امریکا ته روان دي. هغه افغان ترجمانان چې په تیرو دوو لسیزو کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له ترک پوځیانو سره کار کړی، شکایت کوي چې د نورو هیوادونو په شان ترکیه دوی ته پناه نه ورکوي. دوی وایي چې شمیر یې له 110 تر 130 کسانو رسیږي، خو په میدان پرېښودل شوي دي. د دوی وطن چې د امنیتي اندېښنې له کبله یې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي، د نورو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل:
زه د ترکانو ترجمان وم. ترکانو تاسو خبر یاستې په 2001 کال کې افغانستان ته راغلل او تر آخرین وخت پورې هم موږ ته داسې وعده ورکړی چې موږ به تاسو سره همکاري کوو، او دوی د ناتو په چوکات کې افغانستان ته راغلی وو. اوس دغه تهدیدونه او دغه جنجالونه ټول موږ ته پاتې دي.
دغه افغان شپاړونکي له ناټو هم غواړي چې مرسته ورسره وکړي، ځکه چې په افغانستان کې یوازې د طالبانو له ګواښ سره نه دي مخامخ، بلکې د داعش او نورو سخت دریځو ډلو له لوري هم ګواښل کیږي. دا خبر ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12 شپږنی وی ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان له لګبل شویو بندیزونو څخه دول ریکل ترڅو د طالبانو تر واکلاندی جګړو ځپلو سیمو ته بشری مرستې ورسی شي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل، دا پریکړه د متحده ایالاتونو حکومت مرستندوی ډلو او نړیوالو سازمانونو ته لار هواروي چې په افغانستان کې بشری مرستې وکړي او په بشری مرستندوی هلو ځلو کې ونډه واخلي. فرانس پریس اژانس په خپل راپور کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا دا خبره هم راخیستې چې وایي زراعتي موادو، دارو درملو او طبي وسایلو ته هم اجازه ورکړې ده چې افغانستان ته صادر شي. د امریکا د خزانه په وزارت کې د بهرنیو مرستو د کنټرول د برخې مسول انډریا ګاس کې وایي د خزانه وزارت به له مالی مؤسساتو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي سازمانونو سره همکاریو ته ادامه ورکړي چې د مهمو شیانو لکه زراعتي توکي، دارو درمل او نور ضروري شیانو اړتیا کم شي. په دې ترڅ کې واشنگتن د طالبانو، حقانی شبکې او نورو ډلو پر ضد چې بندیزونه یې پرې لګېدلې دي خپلو بندیزونو ته ادامه ورکوي. د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل ونیو، د بندیزونو له امله او له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د بندیدو په خاطر په افغانستان کې د خوراکي او سون موادو بیې زیات شوې دي او نقد پیسې کم شوې دي. د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د طالبانو تر واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي، چې له دې سره د پیسو نړیوال صندوق تیره میاشت له افغانستان سره د 340 میلیون ډالر مرستې وسنډولې. واشنگتن هم د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر اساري زیرمه کنګل کړې ده، او د لری شوی حکومت د مرکزی بانک رئیس خبرداري ورکړې ده چې له دې سره د اقتصادي بحران تر رامنځته کېدو ویرشته. په افغانستان کې د پیسو د کمبود په خاطر یا لدی ویری چې ډالر لدی هوا د بهر نشي، د طالبانو حکومت عادي افغانانو ته په اونۍ کې د 200 ډالرو د ایستلو اجازه ورکوي او تجارتي شرکتونو ته د میاشتې د 15,000 ډالرو. افغان سوداګرو له طالبانو غوښتي دي چې دا محدودیت لري کړي او اجازه ورکړي چې له خپل بانکي حسابونو هم را پیسې وباسي چې اړتیا ورته لري. دوی خبرداري ورکوي که د اوس په شان د پیسو په ایستلو کې محدودیت دوام وکړي، سوداګري به په ټپه ودری شي او په افغانستان کې بلوی اقتصادي بحران او د جنسونو قلت رامنځته شي. اسمت څاروان په دې راپور کې د سوداګرو د اندیشنه در سره شریکوي.
افغان سوداګرو او پانګوالو له افغانستان بانک څخه وغوښتل چې د هیواد اقتصادي ستونزو د مخنیوي او د کاروبار د جریان لپاره د زیاتو پیسو ایستلو ته اجازه ورکړي. د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته بانکونه او مهم سوداګری مرکزونه بند شوي خو بانکونو په محدود پیمانه فعالیت بیرته پیل کړی دی. اوس عام خلک په اونۍ کې $200 یا 40,000 افغانۍ له خپل حساب ایستلی شي، خو شرکتونو ته اجازه ده چې په اونۍ کې تر $25,000 پورې وباسي. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونو مرستیال خانجان علي کوزای وایي چې په $25,000 څوک تجارت نشي کولی.
مګر دا په یو میاشت کې $25,000 اوس مونږ ته کفایت نه کوي. زمونږ دا خو تجارت دی، یو سړی په یو میاشت کې شاید $1,000,000 په کار شي، قرارداد کوي، پیسې اخلي، خام مواد راوړي، یا په سراتر سره خپله مامورینو تماس ورکوي، یا داخلي پیسې په کاریږي. د تجارت لپاره دغه معیار چې ټاکل شوی دی دا معیار دقیق نه دی، په دې باید تجدید نظر وشي. څومره چې ضرورت دی ښه مونږ یو شی دا ویلی شي چې که د طالبانو تحریک دا دغه لوی تشخیص کوي چې پیسې تورې پیسې یا نورې پیسې د افغانستان نه فرار ونه کړي، مونږ به ورته مدرک ورکوو، یو طرزالعمل دې را وباسي. د طرزالعمل له مخې نه به مونږ ترانسفر کوو.
تر دې مخکې یو شمېر سوداګرو د پنځشنبې په ورځ په کندهار کې له طالبانو وغوښتل چې له بانکونو څخه په محدوده پیمانه د پیسو د ایستلو په برخه کې خپله پرېکړه بیرته واخلي، ځکه چې ځینې سوداګر په خپلو حسابونو کې تر $1,000,000 زیاتې پیسې لري. سوداګر وویل چې په کافي اندازه د نقدو پیسو نشټوالی د دوی کاروبار خرابوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال ښاغلی علي کوزي د سوداګرو بل ستونزه له یو بانک بل ته د پیسو انتقال وباله. ویل چې ځینې بانکونه پیسې نه انتقالوي. دی وایي که بانک هومره پیسې چې د پانګوالو او فابریکاتارانو لګښتې او یا سوداګرو ته د مالونو د واردولو لپاره پکار دي ورنکړل شي، کاروبار په ټپه دریشي. خانجان علی کوزای خبرداري ورکوي چې که اوسنۍ حالت بدل نشي، دوی میاشتې وروسته به وضعیت له کنټرول ووزي او سوداګري به پټه پودري شي.
که چې ته خدای ما خواسته و نشي، طالبان هم په دې پیږي. د طالبان تحریک لپاره دا یو ډیج چیلنج دی، او دوی هم وزیران شورا کې یو ډیر لوی کمیسیون د دې لپاره د حنیفي صاحب په سرکردګۍ، وزیر مالیه، وزیر تجارت، وزیر اقتصاد، د افغانستان بانک رئیس ټاکلی دی چې دې ته باید ولاره باید پیدا شي. که دا کار ونه شي، زمونږ پیسې انتقالات ونه شي، ترانسفر ونه شي، او په سرته سره یو بانک نه بل بانک ته پیسې لاړې شي، زه په دې باور یم چې یو ډېر لوی ماجرا جوړېږي، دلته به لویه قاطي راشي.
ښاغلی علي کوزي دا هم وویل چې په هغو پیسو کې چې امریکا او د پیسو نړیوال صندوق کنګل کړي، $2,000,000,000 د افغان سوداګرو دي له حکومت سره تړاو نه لري، نو باید آزاد کړل شي.
په کابل کې شوم مظاهره چانو له واشنگتن غوښتي دي چې د افغانستان اساري زیرمي خوشی کړي. لې به خبرتیا ورسته په دې اړه اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کابل کې شمیر په یو اعتراضي لاریون کې له امریکا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادي دوه غوښتنه وکړه. د غلاریون د افغانستان د مسلمانانو ځوانانو یا نه چمپونم د غیر دولتي بنسټ لاري تر سره شو. نور په دې راپور کې
د امریکا لوري د افغانستان د میلیارډونو ډالرو کنګل کېدو د افغانستان د بانکونو اقتصادي چرخش له خند او ځان سره مخ کړی. د جمعې پورز لغرمې ورسته په کابل کې سلګونو تنو ځوانانو په یو اعتراضي لاریون کې له امریکا او غوښتل چې د افغانستان کنګل سبې پیسې آزاد کړي. د دغه لاریون چمتو کوونکی بابر تیموري ازادي رادیو ته وویل چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې افغانانو پورې اړه لري.
لارونوالو له ملګرو ملکونو او نور هوادونو وغوښتل چې کنګل شوی پیسې آزاد کړي، ځکه له ستونزو سره په خوا کې د افغانانو پر وړاندې یو جدي ظلم دی. څومره چې ژر کېږي دا پیسې باید یو ځل بیا د افغانانو په خوا کې ورکړي.
د افغانستان بانک د راپور له مخې ټولې کنګل شوی پیسې شاوخوا 9.4 میلیارد ډالر کېږي چې $3,000,000,000 سوداګرو پانګوالو پورې اړه لري. د پیسو کنګل کېدو په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ مخه ډپ کړي. د کنګل کېدو له امله مامورینو معاشونه نه دی اخیستي. راکړه ورکړه کمه سوي د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان سوداګریز بهیر ته هم زیان اوښتی. شاوخوا څلوېښت ورځې وړاندې د افغانستان له بشپړ سقوط وروسته د افغانستان پیسې د امریکا له لورې کنګل شوې. د اقتصادي چارو افغان کارپو سمیم سارم وایي چې د امریکا دې اقدام د عادي خلکو په ژوندانه ناوړه اقتصادي اغېز کړی او د افغان سوداګرو او پانګوالو فعالیتونه یې سخت اغېزمن کړي. دا سارم په وینا د دغو پیسو هم د برخه سوداګرو پورې اړه لري، باید ژر تر ژره آزادي سي.
ډېر منفي تاثیرونه لري، ځکه چې افغانستان خلک اوس په ډېر سختو شرایطو کې ژوند تېروي. دا د افغانستان د تاجرانو پیسې ده، د دولت پیسې نه ده چې امریکا پرې کړې ده. ټول چرخش کمیږي، بېکاري ډېرېږي او نور ستونزې افغانستان خلکو ته پیدا کېږي. دې سره
له دې وړاندې طالبانو د سوداګرۍ او پانګونې خونې او آن عام افغانانو په کابل او ځینو ولایتونو کې د بیلابیلو غونډو له لارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان کنګل سوي پیسې آزادې کړي.
لاریون کونکو په کابل کې له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې چې شاوخوا 9 میلیارد او 500 میلیونه ډالر کې شي خوشي کړي. بل لور ته خصوصي سوداګرو له پاکستانه یو غوښتنه کړې ده. خصوصي سوداګر وای د پخوا په پرتله د غلام خان پر لار د مالونو وړل راوړل ډیر شي بي، خو یو شمیر ستونزې بیا د دوی د سوداګرۍ پر چارو منفي اغیز کړی دی. دوی وستون زده یادوي چې د پاکستانی سوداګرو موټر تر کابله توکي وړلای شي، خو د افغاني سوداګرو موټرو ته بیا تر کرشي اخوه د تاک اجازه نه ورکول کیږي. نور په دې راپور کې
خصوصي سوداګر او کاروباریان وای که څه هم د پخوا په پرتله د غلام خان پر لاره سوداګري ډیره شوې، خو دوی لا هم په سوداګري زچارو کې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په ګمرک کې د میوه او ترکاریو لارې درول کیږي چې د ترکاریو د خرابېدو لامل کیږي، او بل دا چې پاکستانی لارې د دې اجازه لري چې خپل مالونه تر کابل ولیږدوي، خو افغاني لارې ته بیا دا اجازه نه ورکول کیږي. د میوه او ترکاریو خصوصي سوداګر محمد نظر آزادۍ رادیو ته وویل ترکاری، سبزی او تازه میوه په ټولو هیوادونو کې د ژر اجازه و استثنا لري.
میوه گاڑی، سبزی گاڑی، مرچی دلته دوی درې درې شپې په کې مو ده. کوله په گاڑی کې سبزی گاڑی درولې مګدا وختنه ده د امارات نه چې خیدا او بيو ملک نه دريږي. دا سبزی فازو ده.
د لاریو او لویو گاډو افغان چلوونکي وای د پاکستان د توکو گاډي تر کابل راځي، خو د پاکستان لوري بیا افغاني گاډو ته د کرخي اخوا د تګ اجازه نه ورکوي. د لاری چلوونکي غلام خان وای
اسلامي امارات نمي دا غوړي چې پاکستاني لاری رچی په کوبل کې خالی کیږي، افغاني لاری په بونډري نه ورپریږي. دا دیوا خبره دویمه دا مي غوړي چې هر یو ایوت سره د تجارت پلس کې.
د غلام خان د ګمرک لپاره د طالبانو رئیس مولوی موسی کریم مجاهد زاده وای
تر مخکنی رژیم اوس واردات یو په درې ډیر شوی، یو سل ډیر شونی ولې تر یو نیمو سلو موټر دی ورځي دی راځي. سیستم پاک سم سیستم ده، سلویختو ملکو مشترک سیستم ده. نسکوډا هغه کې هیڅ فساد نسته، په خلکو کې فساد وو اوس الحمدلله فساد نسته.
بل لوري ته د شمالي وزیرستان د انتظامی چارواکي د افغان ډریورانو غوښتنه پر ځای بولیا وایي چې په دې اړه یو څه اسانتیاوي برابري شوي او قرار قرار به نورې اسانتیاوي هم برابري شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان څو ورځې وړاندې آزادۍ راډیو ته ویل چې افغانستان نه مالرون کو ګاډو ته د میرانشاه منډۍ پورې د تګ اجازه ورکړل شوې او نور هم لګیا دي چې دغه ګاډي تر میرالي پورې ولاړ شي. دی یادونه ورده سره لري چې غلام خان لره کراچۍ ته تر نورو لارو خواوشا 400 کیلومتر نږدې ده، او پتی روشلو کلونو کې د خوستوالو لخوا په پرلپسې توګه د ترانزیت کېدو غوښتنه شوی، خو تر اوسه هم د دې لارې د ترانزیت کېدو ټول قانوني پړاوونه نه دي بشپړ شوي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د شزو د حقونو د فعالانو اندیشنه وړاندې په خبرونه کې در سره شریک وو، خو مخکې تر دې چې د اندیشنې ته مخه کړو د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه غنو کې څه خبره کړې.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغان ایغورانو د اندېښنو په اړه یو لیکنه کړې ده. ورځپاڼه د ابراهیم په مستار نوم د یو ایغور کیسه کوي چې کورنۍ 50 کاله مخکې هغه مهال چې په چین کې پر مسلمانانو ژوند راتنګ شو افغانستان ته تښتیدلې ده. ابراهیم افغانستان کې زیږیدلی او همدلته لوی شوی دی. ورځپاڼه د نوموړي لقوله وایي هغه او کورنۍ اوس له دې ویریږي چې طالبان دوی بیرته چین ته پستنېدو مجبوره نه کړي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې وایي لکلونو رئیس چینایي چارواکو د افغانستان لمشرانو غوښتي چې هغه ټبري وسلوال له افغانستان څخه وباسي چې د چین د چارواکو په وینا د هیواد کې پناه اخیسته. چینایي چارواکي وایي د وسلوال د ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ د بیلتون غوښتون کې ډلې غړي دي چې بیجنګ د 1990 کلونو رئیس په چین کې په یو لړ طرح غریزو بریدونو کې په لاس لرلو معلوماتوي. نیویارک ټایمز وایي دا روښانه نه ده چې افغانستان کې میشت ایغوران د سملاسي له ګواښ سره مخ وي، خو د دوی ځینې وایي دوی ویر لري که د چین شین جین ایالت ته واستول شي نو بوګنوونکي راتلونکي به یې په تمه وي. په دغه ایالت کې له 2018 کال راهیسې د چین حکومت نږدې 1 میلیون ایغوران په کمپونو کې بند کړي او هغوی چې له کمپونو بهر دي پرله پسې تر څارنې لاندې دي. چین وایي دا کمپونه د دې لپاره چې ایغور ټبره له افراطیت راوګرځوي او روزنه ورکړي ضروري دي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د افغانستان سره د بشري مرستو په وړاندې په خندونو لیکنه کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی آیا نړۍ افغانستان ته مرسته رسولی شي. خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه کې وایي د بشري مرستو کارپوهان په شدت غواړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو د دوی په وړاندې انتخابونه محدود دي، په ځانګړي توګه که غواړي طالبانو د لا پیاوړتیا مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په افغانستان کې د بیړنیو بشري مرستو د رسولو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې تازه د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړی چې که افغانستان سره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه شي په دې هیواد کې به یو روغتیایي ناورین رامنځته شي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په هغو بدلونونو یو تفصیلي لیکنه خبره کړې چې پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دې ښار کې رامنځته شوې دي. د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي هر څه چې کابل کې د امریکا د ملت جوړونې د تیرو 2 لسیزو په تجربه کې رامنځته شوي وو د ښار ته د طالبانو په ننوتلو لمنځه ولاړل. د ورځپاڼې په وینا د هر څه په هماغه سرعت لمنځه ولاړل په کوم سرعت چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او د دې هیواد لپاره د واشنگتن ملاتړ لرونکی حکومت وپاشل شو. لیکوال وایي د سره دا پوښتنه راپورته شوه چې آیا د امریکا متحده ایالاتونو د 2001 میلادي کال راوروسته په تیرو 20 کلونو کې افغانستان کې کوم تلپاتې څه جوړ کړي وو که نه.
د شسو د حقونو فعالان یې اندېښنه لري چې طالبان به پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي او هغه پالیسۍ به بیا عملي کړي چې د خپل حکومت په تېره دوره کې اجرا کړې وي. دوی په عین حال کې خبرداری ورکوي که طالبان د شسو حقونو رعایت نه کړي نړیواله انزوا به دوام وکړي. نور په دې راپور کې
د بشری حقونو د څار اداره په افغانستان کې د شوزو په اړه د طالبانو پر اقداماتو اندیشنه شي. د دې سازمان د شوزو د برخې مشر هی دربار آزادی رادیو تول طالبانو اکثر هغه پالیسي چې د 1990 او 2000 کلونو ترمنځ عملی کولې بیا تطبیقوي چې یو وار بیا د شوزو حقونه ورسره محدود شي.
Many of the policies that they enforced from 1996 to 2000
محمد چراپ زرو کر چلنونه سو شپک نیوس خاطر 2001 پورې طالبان ونه ویل چې جونز دکر نشي کولای. دای ویل وو چې اوس امنیتی وضعیت شنه دی او باید انتظار وباسي. یقینا په همغه کلونو کې چې واکه پلاس کې وو د امنیت د شکیدو وخت او شوزته د حقوقو د ورکولو شیبه هیڅ کله راونه رسیدا.
د تیر اونۍ د شنبې په ورځ لږ پښمه پورته د هلوکانو شوانزی پرانستل شول، خو د نجونو شوانزی لا نه دی پرانستل شوی. طالبانو ویلي چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، ژر به اجازه ورکړي چې لږ پښمه د پورته ټولګیو نجونې زده کوونکي شوانزیو ته لاړ شي. دوی د خراس په حکومت او کابینه کې شته ته د حق ورکولو ژمنې کړې دي. خو د بشري حقونو د شوزو د برخې مشر میرمن هیدربار د طالبانو د خوشمنو ته خوشبینه نه ده او وای سره لدی چې هیله لري چې طالبان په خپلو خبرو کې رښتینی ووسی باور نه لري چې هغوی د خپلې پریکړې بدل کړي. طالبانو پرون هغه اوازه په توند لهجه راټکړي چې ګنې ژر به د نجونو شوانزی پرانستل شي. د پهنې وزارت لوري په یو اعلامیه کې راغلی چې د نجونو د شونځیو د بیا پرانستنې په اړه په یو طرحه کار روان دی او پایلې ورسته له خلکو سره شریکی شي. د بشري حقوقو د څار سازمان د شزو د برخي مشي د افغان شزو ورستي اعتراضونه د حقوقي د زړورتیا ښکارندوی وبلل، خو ویل چې د طالبانو له لوري د شزو د اعتراضونو مخنیوي د بشري حقوقو سرغړونه ده.
Are beating journalists, for example, who've covered the women's protests.
لکه څنګه چې په هیجه دغه اعتراضونو ته د طالبانو جواب تا تاریخچن وو، اعتراض کوونکي او خبريالان یې ووهل او بیا یې اعتراضونه منکرل. دا د بشري حقوقو سرغړونه ده. شزي او هر څوک د خبرو کولو، سولې ایز اعتراض او د خپلو نظرونو د بیانولو حق لري.
د زیاته کړه په هانتونونو ته د نجونو د تک په څرنګوالي جدي محدودیتونه لګول شوی او ډیر شزي لدندو ګوښه کړی شوی دی. د شزو د حقونو افغان فعال محبوب سراج وای ک طالبان غواړي چې له اقتصادي سقوط او ډیپلوماټیک انزوا څخه خلاص شي، باید افغان شزو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. درې اویا کلن سراج چې د طالبانو لاسته د کابل لوی دوروسته ل خپل هیواد ونه وتله وایي ک طالبان د نړیوال ټولنې په وړاندې دریشي ممکن له افغانستان سره ټول مرستې پټه پوه دریشي، چې له کابل به د افغانانو کړهونه نور هم زیات شي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام پر اساس د راتلونکي کال تر دوبي پورې به د افغانستان په سلو کې ونی وی وګړي د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند لري. روغتیایي او تعلیمي سیستمونه به له پاشل کېدو سره مخامخ شي، ځکه چې د افغانستان په سلو کې 15 اتیا بوریجا نړیوالو مرستندویانو ورکوله.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلکو د لارو در غېدو لپاره حشر راېستلې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند کټار، ګمبیر، سانګار، دیوز، قلا، قرو او نورو کلیو په لزګونو مشرانو او ځوانانو د وران ویجاړ سرک ترمیم ته مټي را بډوهلې او هر یو کوخخ کوي چې د سرک جوړولو او نورو ته د سانتیو برابرولو کې له نورو زیات کار وکړي. د دیوس کلی قومي مشر رحمت الله وای په تیرو حکومتونو کې چې د نړیوالو لخوا د سرکونو جوړولو او نورو کارونو لپاره زیات مرسته کیده، د دوی سیمه ل یادو پریمانو کومکونو به برخې پاتې ده. دوی تل د خپل مشکلاتو د حل لپاره له حشر کار خسته او نن هم د حشر په وسیله د سرک ترمیم کار پیل کړي.
دا وسامه ټول داخله په حشر راځي او جمعه په جمعه باندې په دغه سرکونو باندې یو حشر کوو. کله چا وسکی کنه کې کې سړ وروړ یو خپل په پداکې کې راوړي تل تسکی کوم ځل نه بیمار راوخلو او تل تر راسي هغه په لار کې وپات شوی. زمنګ دا ولادت په بیماری چې زنانه بیماران یو راوي خپل هغه معصوم لار کې ځای شمور ځای شي.
د ملک رحمت الله په خبره چې په تیرو شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټه او نور الوتکو په بریدونو کې بشمیره کسان وژل شوي او ټپین شوي او همداراز د یادو بریدونو لامل ترې کارونه او غرونو کې ګرځیدل پاتې وو.
د دې شلو کالو جګړو قربانیان یو، د دې شهدا او د کونډو د ایتمانو گواهان یو. موږ ته په دې شل کال کې یو پټه خدمت نه ده شوی. دا سرک غواړو چې اساسي موږ تر سره پورې جوړ شي او د هر کلي ضرورت را پشي.
په کونړ کې چارواکي به وای دوی خپل د یادو خلکو ستونزې له نږدې کتل او د حل لپاره هڅې کوي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
د وټپور له سوالی نه پورته د دیوز او د ګمبیر کټار څنګهار د غشانم سچ څومره واړه کلی دي. د دغه سرکونه ډیر واقعیا چې خراب دي. کم چې مرکزی سرک دی چې هغه نه به دغه کلو ته سرکونه ستنیږي چې هغه د قورو پورې دغه یو اجتماعي سرک تللی دی. دغه لس کیلومتره جوړیږي خو دا غینه کلو ته به چې حساب وکړو دغه 15 کیلومتر او یا 14 کیلومتر او یا 14 کیلومتر جوړیږي ټول په دغه باره کې ان شاء الله موږ همکاري او موږ چې څومره وس کیږي هغه به سمنګ کوو چې دغه د خیریه څومره موسیل نو دغه توجه غواړو
په افغانستان کې له تیرو کلونو را په دې خوا د اشر ګټور دود شتون لري هغه کارونه چې کولی د یو کس یا څو کسانو لوسه وتلی د هغه تر سره کول لپاره به ورته نغاره وهل کېده د کلی یا څو کلیو خلک به خبرول او هر چا به له خپلو کورونو ډوډۍ او اوبه راخستلې او په شریکه به ټولګټې پروژې لکه سرکونه سربندونه ویلې جوماتونه او خونځیو ته ودانۍ جوړولې خو له کومې ورځې چې په هیواد کې جنګونه پیل شوي د نورو دودونو په څیر د اشر دود هم کمرنګی شوی دی
اته بجې او دیرش دقیقې شوې لاند خبرونه د بشری حقوقو د څار ډلوي طالبان همغه قوانين بیا تطبیقوي چې له 1985 څخه تر 2000 لومړي پورې په افغانستان کې عملي کول د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخي رئیس هیدر بارا سجرډو ته وویل په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی چې یوې د قوانینو په برخه کې وو روسیا وایي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان غوره بولي چې په افغانستان کې د طالبانو اقدامات په ځیر وڅاري د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل طالبان کېدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان واوسي د بریتانیا د رسمي ارقامو پر اساس د دغه هیواد حکومت په افغانستان کې د برتانیې پوځیانو له لوري د 209 ملکي وګړو د وشلو تاوان ورکړی د هند شزینه ژورنالیستانو شبکې په افغانستان کې له ژورنالیستانو او نورو ګیر پاتې ملکیانو په تیره بیا شسو سره د پیوستون لپاره د افغان شزینه خبریالانو لپاره د بس پنې ټولول پیل کړی دی د کرای کورونو او اپارتمانونو آنلاین کمپنۍ ایر بی ان بی غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 40,000 نور افغان پناه غوښتونکو ته وړیا موقتی کورونه ورکړي د کمپنۍ چې مرکز د امریکا په سان فرانسیسکو کې دی تر دې وړاندې هم 40,000 افغانانو ته وړیا موقت هستوګنځي برابر کړي وو او هغه افغان ترجمانان چې په تیرو 2 لسیزو کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له ترک پوځیانو سره کار کړی شکایت کوي چې د نورو هیوادو په شان ترکیه دوی ته پناه نه ورکوي
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریان پدې خبرونه کې تاسو کوربه السلام علیکم نړیوال له طالبانو غواړي چې هم شموله حکومت جوړ کړي دا څنګه حکومت دی دلته په دې اړه بحث لرو د امنیت شورا 15 دایمي غړیو امریکا، چین، روسیې، بریتانیا او فرانسې پر طالبانو غږ وکړ چې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني او د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړیو د افغانستان په اړه ګډ دریس خپل کړ دوی د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په نیویارک کې وویل پر طالبان به فشار راولي چې اوس تر پوځي واکمنۍ وروسته ټول شمول شي د نړۍ د پیاوړي هیوادونو په داسې وخت کې له طالبانو دا غوښتنه کوي چې دوی تاسو د سوداګرۍ او روغتیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان او د نورو وزارتونو لپاره نوي مرستیالان اعلان کړي دي او دا کسان د بیلابیلو ولایتونو دي تر دې مخکې د طالبانو پر دربشت کسیزه سرپرسته کابینه چې د سپتمبر په 1 اعلان شو دا انتقادونه کېدل چې یو میرمن هم پکې نشته دا سړي په سپو کې د پروګرام کې د بحث لپاره د پانتون استاد فیض محمد ځلاند او شریک منصور د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس را سره دي ځلاند صاحب تاسو په خو هم د سولې د هڅو پر مهال د طالبانو له اساسو سره بیا بیا په مختلفو وختونو کې کتلی وو څه فکر کوي چې د نړیوال ټولنې دا غشتنی چې مخکې ما اشاره ورته وکړه طالبانو ته د منلو دي او عمل به پرې وکړي
د سفکاري چې د افغانستان روسي تحولات لاټکل د مخه په نوبره توګه باندې رامنځته شو او دغه نوبرتیا نړۍ سیمه او دغه طالبانو او د پخوانی حکومت مشرانو ته یو ډول سوالونه راځي کله چې دغه سوالونه ځوابونه ته دوی آماده او تیار نه دي کابل سقوط او د طالبانو راتګ د لاټکل نه لري تر دې وروسته د پرې تمه دا موجوده و چې په د سولې لارینه د سولې د خبرو لارینه او د رنګ دی یو ګډ تفاهم د بین افغانی تفاهم په نتیجه کې به طالبان وتوانیږي چې د افغانستان د سیاسي قدرت برخه وګرځي. خدا سي ډاکټر صاحب غنی او ملګری له کابل څخه لاړل تک لدی نه شي کما هم هنګي او امغږي د نړۍ سره ولري او یا هم د خپلو استازو چې په قطر کې په ورځو کې ناستو یو لار نه طالبانو سره یو جوړجاړي ته ورسیږي. طالبان مجبورن د کابل کې د قدرت د خلل عمله کابل تر نه وتل په تر یو دیشن دی اگست پورې خو نړۍ نړیوال ځواکونه هم په کابل کې موجود وو. نو طالبان اوس تابعانه درلودل چې د حکومت په اړه د کوم پرمختګ ولري یا د سیاسي جوړجاړي کې پرمختګ ولري. د سپتمبر له اول څخه را په دې خو طالبان وار وار کوششونه کړي تر څو د نړیوالو غوښتنو سي ټول ګډونه حکومت ته په کې د لګکیو مذهبي او جنسيتي قوت موجود وختونو دوی هغه سعودي دوی برخه هغه پکې شامل دي. په دې برخه کې محلي ځلې پیل کړی او بل اخر منګوري دل چې طالبان او د رسنۍ په برخه کې د میرمنو شتون او کردار هغه موستای او د مخینه ده کړی پانتونو کې انځنی پانتونو ته چې نو خونځو کې دار انځنی خونځو ته چې یو
ځلان صاحب همدغه هڅې چې طالبانو کړې دي د امنیت شورا په غونډه کې لدې سره مخالفت شوه دی یعنی نه دی منل شوی نو باید طالبان بل څه ګام واخلي.
اوس خبرم دا ده چې د نړیوالو غوښتنې او د هغوی توقعات لوړ دي. هغه توقعات په هغه وخت کې ډېر زیات عمل کېدونکي وو چې طالبان د جوړجاړي له مخې نه داخل شوي وای د پخوانیو
فکر نه کوي چې پخوا ته به نه ګرځو. حتی د یو حکومت لاره چې یو مخ په یو ساعت کې د کودتا لاره هم راغلی وي یو میاشت بخیر ډېر وخت
د افغانستان په سیاسي جوړښت کې او په جغرافیه کې مکه ښکاری موږ باید له هیرو نه باسو چې 2014 کې کله ټاکنې کیږي. د ډاکټر صاحب غنی او عبدالله ترمن د کالې نتیجې نه معلومه ده. بیا 2019 کې ټاکنې وشوې د دې دوه
خیر اخو نور سیاسي خبرې دي. یعنی فکر نه کوي چې افغانان تل وخت په دې باندې ضایع کوي چې پرتله کوي یو څوک دی خو دفاع کوي بل څوک د بل خو دفاع کوي ترمنځ خپل وطن هیروي. رابشم منصور صاحب ته منصور صاحب تاسو څه فکر کوي چې د طالبان باندې دغه نړیوال فشارونه تر څه حد پورې مواجه دي او طالبان به څوک؟
زه فکر کوم د حکومتداري د متونو شرایطو ظروفو صلاحیتونو مسولیتونو په اساس دا خبره هیڅ کله د توجیه ول نه ده چې موږ ناڅاپی راغلو. 25 کاله مخکې د طالبانو اسلامي تحریک د اسلامي امارت بنسټ کې خود او اسلامي امارت په افغانستان کې اعلان کړو. د دوی د حکومت د سقوط نو وروسته چې د 2001 کال د اکتوبر په وروسته یو کې او نومبر میاشت کې موږ او تاسو دا اورید چې دوی د منظمو تشکیلاتو غږ پورته کاوه. دوی د وزراو خبره کوله، د کابینه خبره کوله، امارت برقرار ساتله او د هر ولایت لپاره خپل والیان درلودل، د ولسوالیو لپاره ولسوالان درلودل، د امنیت کمانډاران به داوی درلودلی. نو کله چې د دغه یو منظم نظام او سیستم خاوند وي او څوک دوی د اویاتیا فیصد خاورې دا درلوده، نو یو کابل خو نه و چې کابل ته ناڅاپي داخل شو. تر کابل د مخه زفاغش په ننګرهار کې هم چې ننګرهار ته داخل شو او هر ادارې ته دوی خپل کسان لیګلی و. د شپې تر 2:30 بجو د سهار پورې دوی تسلیمیان اخیستي، نه یوازې د ادارو بلکې د موټرو، د وسلو او هغه څوک چې په کورونو او حجرو او دیرو کې د قمندانانو یا د مسؤلینو عسکرو دا غوی وسلې هم تر سهار واخیستل شو، دا غوی موټر هم تسلیم شو او په ځای پیره بدل شو. کسان ورسیدل حتی تر کورونو پورې چې مجددي صحنو شاهد وو. کونال سقوط وکړو د کابل مسله چې موږ وایو چې کابل یو جلا بحث ده هم د منلو وال نه ده.
مننه. له یوې خبرتیا وروسته د میرمنو مسله راخلو.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ساسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسره مرستندوی دی. د خبرونه میلمانه مودي شاغلی فیض محمد ځلاند او شاغلی صدیق منصور. د میرمنو په ارتباط هم نړیوال طالبان غواړي چې میرمنو ته حقونه ورکړي. حتی ډیر انتقادونه په دې وشول چې ولې د طالبانو په کابینه کې تر اوسه پورې کومه میرمن نه ده ټاکل شوې. د په دې برخه کې ځلان څه تاسو که څنګه مخکې اشاره دې ته وکړل چې په پوهنتونونو کې ستونزه نشته، خو د معارف په برخه کې هم دوی چې څه ځان راوست که څنګه طالبانو ژمنه کړې ده چې نجونې به هم پرېږدي چې مکتبونو ته لاړې شي، له انتقادونو سره مخامخ شوي دي.
مننه شیبر صاحب. حکومتواله حکومتداري دا یو تلپاتې موږ په نړۍ کې هیڅ حکومت نه لرو. د انسان د تاریخ څخه را پدې پاسې انسان پیدا شو او بیا انسان حکومتولۍ ته مخه کړې چې کوم حکومت د ساکت وي ولاړ وي. هر حکومت هر دولت هر ورځ په ځان کې تغییر راولي، هر ورځ نوې پالیسۍ تګلارې نوښتونه رامنځته کوي تر څو د انساني ټولنو ضرورتونه او د هغوی اړتیاوې ورپوره کړي. موږ په افغانستان کې هم چې د حکومت کومه پروسه نوې پیل کړې ده د سپتمبر څخه را پدې خوا، موږ باید ورته حوصله مند واوسېږو. د یو بیدار ملت په توګه او د دې دولت د یوې برخې په توګه د خپلو حقوقو د خپلو پرمختګونو د خپلو هوساینو سوکالۍ لپاره باید هلې ځلې وکړو. د میرمنو ځواک او د میرمنو ولتیا هغه ډېره زیاته مهمه ده د دولتونو ملتونو په جوړښت کې پرمختګ کې سوکالۍ کې. ما ښکاري د طالبانو په تګلارو کې دا ستر انعطاف موږ ګورو چې شل کاله پخوا د طالبانو په اړه ویل کېدل چې دوی پوهنتونونو ته نجونو تګ منع کړی و، ښوونځیو دروازې تړلې وې، کار ته میرمنې نه پرېښودلې. اوس موږ ګورو چې په دې برخه کې ډېر غټ انعطاف رامنځته شوی ده، په دې ټولو برخو کې پرمختګونه موجود دي. دا چې دا پرمختګونه د موږ له توقع سره برابر نه دي، نړیوال لا زیاتې غوښتنې لري. دا غوښتنې شل کاله هم موجودې. موږ په دې شل کلن بهیر کې درلوده چې دیارلس کاله وروسته نه دي، 2001 څخه وروسته تر 2013 کې ایله د کروي صاحب حکومت په دې وتوانېده چې یوه میرمنه د والۍ په توګه باندې په بامیانو کې مقرره کړي. دیارلس کاله یې ونیول تر څو افغانان دې ته وهڅوي چې دوی والۍ
خیر. البته په قانون کې میرمنو ته ډېر حقوق ورکړل شوي وو، د ولسی جرګې د غړو له خاطره او په نورو قوانینو کې. حتی ځینې کسان وایي چې د افغانستان پارلمان په قانون کې چې کوم واک میرمنو ته ورکړل شوی و په سیمه کې بې ساری و. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند محمد نعیم څرګندونې د میرمنو د حقونو په برخه کې اورو او بیا بیرته ځلان صاحب تاسو ته راګرځ.
د ښځو موضوع اصلاً دلته نه پوهېږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې، همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کې، د حکومتونو په کابینو کې د ښځو نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د کابینې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوی ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه یو ښځه په کابینه کې راشي، دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو ښځې راتګ په کابینه کې دا هدف دی، او که هدف لري چې د ښځو ستونزې هوارې شي، او آیا د ښځې ستونزې صرف په همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشي ستونزې هواریږي؟
ځلان صاحب، ممکن د شاغلی نعیم دغه خبرې ډیرو افغانانو ته د منلو وړ وي، لیکن په عین وخت کې نړیواله ټولنه بیا له خپلې زاویې د افغانستان قضیې ته ګوري. چې کله نړیواله ټولنه، امنیت شورا او ټول هغه کسان چې له افغانستان سره مرسته کوي، له افغانانو نورې غوښتنې لري، فکر نه کوي چې طالبان باید یو څه نور هم د میرمنو په برخه کې انعطاف پذیر شي؟
ما تخکاری چې تاسو مخکې ډېره ښه برخه ته اشاره درلودله، هغه د قانون شتون. ما تخکاری چې طالبان لا هم کوشش کوي تر څو د یو نوي اساسي قانون د رامنځته کولو لپاره په یو جرګه یا په یو لوی جوړښت باندې چې په هغه کې د افغان ولس ټول استازي موجود وي، په هغه باندې کار روان کړی. که چېرته د قانون سازۍ دغه جرګه رامنځته شي او موږ نوی اساسي قانون ولرو، په هغه کې کېدی چې دا بس د میرمنو د حقوقو بس هغوی د پرمختګونو ساتنو ګډون بس هغه بنسټیزه شي او دغه ټولو پوښتنو ته ځواب پیدا شي. اوس به ډېر زیات مخکې له وخته چې موږ په داسې حالت کې چې شل کاله په افغانستان کې جګړه وه، همدا اوس موږ د فقر، غربت، وچکالۍ او د قحطۍ سره مخ یو. یو لوی ستر بشري ناورین د موږ په داسې موضوعاتو باندې وغږېږي چې هغه موضوعات هم میرمنو ته او هم ماشومانو ته او هم لویانو ته هم سړو ته مربولې دي. موږ په لومړي سر کې باید د حکومتولۍ بنسټونه، اساسات، اساسي وثیقه هغه رامنځته
کړو وروسته
د حقوقو.
بله، او بخشه
پرمختګونو ته اشاره وکړه.
او بخشه تاسو خبره قطع کوم. دلته بل موضوع ده، د افغانستان سره چې کوم ممبرس نړیوال کوي، هغوی تکرار وایي له تیرو دوو نه رئیس چې ذخیرې په تشدیدو دي، او نړیوال شرط دا ګڼي چې د میرمنو حقوق ورکړي چې له تاسو سره مرستې وکړي. او په مختلفو برخو کې د طالبان حکومت تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې معاشونه ورکړي او که نړیوال مرستې ونکړي ممکن افغانان له ډېر بد حالت سره مخامخ شي. نو فکر نه کوي چې بیا هم د پښتنه تکرار کوم چې عجله په کار ده؟
په سر کې خو زه باید دا ووایم چې نړۍ ظلم کوي، خیانت کوي له افغان ولس ملت سره چې خپلې مرستې، بشري مرستې په یو داسې موضوع پورې کړي چې هغه سیاسي دی. یو دویم دا اوسنی ناورین چې موږ لرو په افغانستان کې چې نړۍ برخه لري د ناورین په رامنځته کولو کې، که موږ هغه د اقلیم بدلون ګورو نړۍ رامنځته کړی، افغانانو فابریکې نه درلودلې، افغانانو د نړۍ د اقلیم په بدلون کې کوم تاثیر نه درلودل، که غربت ګورو، بیکاري ګورو، فساد ګورو، په دې کې نړۍ ګډ برخه درلودله او ستر سبب یو. نړۍ شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه، بمونه واچوله، غوښتنې چې خپل جوړ شوي ارزښتونه هغه په موږ وتپي. اوس چې کله یې نظامي ځواکونه ووتل، دوی له دغسې یوې مسلې څخه چې هغه بشري اړخ لري، هغه انساني اړخ لري، له هغه څخه په استفاده غواړي، فشارونه راوړي او خپل هغه شوم اهداف او هغه خپلې شومې کلتوري او سیاسي موخې هغه په افغانانو باندې عملي کړي. تاسو ډېره ښه اشاره درلودله. تاسو آیا په نړۍ کې د بل کوم هیواد مثال لري چې د ښځو چارو وزارت موجود وي؟ آیا تاسو د امریکا د حکومت بڼې باره کې معلومات لري چې 200 کاله دیموکراسي د ولتوانې درته ځان ته میرمنه ولسمشره ولري؟ آیا تاسو په دې باندې باور لرئ چې د میرمنو کوم حقوق چې دوی افغانانو
بیا هم ځلان سره مقایسو ته بنه راځو؟ البته البته فرضاً تاسو امریکا ته اشاره وکړه، کوم حقوق چې د میرمنو لپاره د اوسنی نړیوالو قوانینو پر رڼا کې په امریکا کې شته بیخي بیساری دي. دا اعتراف هم باید یو افغان په صفت باندې وکړو. صدیق صاحب، صدیق منصور صاحب، تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې دا د ځلان صاحب دغه خبرې چې نړۍ له افغانانو سره ظلم کوي، خو د خوار ولس اواز څوک نه اوري او باید د شتمنو ځینې خبرې ومني چې د ډوډۍ پیسې ترلاسه کړي او که څرنګه؟
زه فکر کوم تر ټولو ډیر ظلم موږ په خپل لزان، خپل خاورې، خپل عقاید او خپل ولس سره کوو. کمو افغانان لږ د ترحم نه کار واخلو، په دې ویرزلي ولس چې نږدې نیمه پیړۍ په اور سوځي، د اور په لمبو لوله پاشول، د دې ولس د عقایدو، د افکارو، د عزت، شرف او ازادۍ او نوامیسو، د دفاع، فلاح، بقا او پرمختګونو لپاره کار وکړو. د دې خاورې نه د خونړیو انقلابونو ټکر ټول کړو او دا ولس په یو د وطن دوستۍ په فکر سمبال کړو، د وطن دوستۍ انقلاب رامنځته کړو، فکری انقلاب رامنځته کړو او د خونړۍ انقلابونو په ځای ولسی سیاسي انقلابونه رامنځته کړو او لارې د رښتینی نظام چې هغه د خلکو د عقایدو په زیور او غانه سمبال وي، دا هغه لارې د ترقیاتی فرهنګي انقلابونو، علمي انقلابونو، صنعتي او اقتصادي انقلابونو لارې پرانیزو. زه فکر کوم دا به تر ټولو لوی امرسته وي د افغانستان د خلکو سره. هغه څه چې موږ لرو، هغه ځواکونه، قوتونه چې موږ لرو، که موږ په فزیکی ډګر کې وایو چې د امپراتوري او قبرستان یو له هلاکو چنګیز او انګریز او اسکندر مقدونی تر اوسنۍ امریکای او روس پورې درا پرځولو داوا کوو، راځي چې دغه ځواک او قوت نور د دې وطن د اسمان څخه برجونو او د نړۍ سره د سیال هواد په بدلولو هم تیر کو.
ځلان صاحب، د میرمنو خبره راوخلو، بیا به د ټول شمول حکومت وسته ضرورت دی ته چې د الکانو مکتب اعلان شي، د جنو اعلان نشي، او نړیوال هم ټول امدا انتقاد کوي په طالبانو باندې چې تاسو د جنو د حقونو په برخه کې هغه بې غوري یاستي. یعنی دغه وړه سیاستونه ستاسو په باور طالبان ولې نه مراتوي؟
زه هم چې په دې برخه کې چې د طالبانو پانتونو ته د انجنونو اجازه ورکړې ده، ولې نړۍ دغه په نظر کې نه چې خیر او چې مثبت ګام کړی، ډیره زیاته مننه. د دې خونځو په برخه کې دغه سیو اجازه ورکړي، موږ وایو چې موږ یو کو تلاره هواره او په یو وړه مسله باندې د ډیرش میلیونه نفوس، دغه د غربت، دغه د فقر، دغه د ضرورتونو په سر باندې سیاسي معاملې کوي، دا د نړۍ ستر خیانت له افغانستان
نړۍ همدا غواړي. و ځلان صاحب، نړۍ سره څه کولای شو؟ په سوال باندې د ډوډۍ پیسې نه لرو ځلان صاحب، د ډوډۍ پیسې نه لرو، د معاش پیسې نه لرو. د ډبلیو ایچ او راپور چې په افغانستان کې 15% خلک د خوراک درې وخت ډوډۍ لري، په دغه یو شرایطو کې زه دا نه وایم چې له خپل اصول به افغانان تیری شي، لیکن لږ تر لږه دغه واړه واړه شان فکر نه کوي چې باید مراعات کړي. په دې برخه کې زه د منصور صاحب نظر واخلم. منصور صاحب، تاسو فکر نه کوي چې همدغه مکتبونه چې طالبانو اجازه ورکړه څه فرق کوي چې دغه د الکانو مکتبونه هم یو ونی نور وځندوي او دواړه د نجونو او الکانو مکتبونه یو وخت را پرانیسي او دغه حساسیت لمنځه یوسي؟
بله، زه فکر کوم چې د افغانستان مېرمنې زموږ استاد شیخ وین دي، زموږ باندې دي، زموږ لونی دي، موږ باید هیڅ چاته په لوی لاس د تور او کمچینه ور نه کو چې دغه بهانه کې او زموږ ملت زموږ نظام او دولت په کمچینه وهي، بلکې موږ پخپل باید هغه سہولتونه چې زموږ د عقاید او افکار او زموږ د کلتور او عنعنات پرانات ورته ورکړل شي، هغه ورته په احسن شکل برابر کړی شو. واکان د سعودي ول نه ده چې د پانتون د نجونو محصلینو د پاره دی امکانات وی، هغه ته د اجازه وی چلال شي، سره دی چې هغه ته شرایط هم مساعد نه وو، د پردو لګول، د سنفونو جلا کول دا لویه ستونزه ده. پانتونونو کې هغه مر استادان چمتو کول، هغه ته هغه د زمينه سازي، هغه مر وسایل او امکانات چې موږ پانتونونو د ظرفیت په خوانه درلود او سم په ډیر مشکل به دغه ظرفیتونه پیدا کوي. ډیرې استادان له هوا د بهر وتلې، ډیرې استادان په لری پرتو سیمو کې نه بشي راتله، مګر د نجونو خوانځي زموږ یوازینی خوانځي وو د اول نصر دولسمه پورې چې جلا وو، شرایط استادان خزینوي، حتی خدمي او کارکونکي خزینوي، مدیران خزینوي، سرمالمین خزینوي، دا په ډیر اسانه کې دی شو چې د نجونو خوانځي حتی د الکانو نه مخکې پرانیستي وي.
ل یو خبرتیا وروسته بیرته د هم شمول حکومت موضوع ته راګرځو چې او د ټاکنو مسلې ته
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
په خبرونه کې مو میلمانه دي د پانتون استاد فیض محمد ځلاند او د افغانستان دولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور. ځلاند صاحب، د ټاکنو مسلې تر شو چې ځینې کسان ټاکل شوی دي، دا هم د جنو بهرنیو راپورونو په اساس باندې د انتقادونو وړ ګرځېدلې دي ځینې ټاکنې، لکه د میرمنو مسله چې مخکې مو خبرې پی کولې. د مثلا د کابل پانتون د رئیس په برخه کې ګڼ راپورونه خبره شو چې دغه کس ولې انتخاب کړی دی، او ګمان کوم چې جنو استادانو اعتراضونه هم کړی دي. تاسو هم په دغه اعتراضونو کې شامل یاست؟
په د پانتون کومه ګمارنه چې شوی او هم په دې رسوي کې چې کومه ټولې ګمارنه شوی، دا ټولې سرپرستی دي، دا ماقتل نه محل دي. طالب مشرتابه سره چې موږ څنګه تماس کې دي، کوشش کوي چې د ریشر یو جرګه او بل سیاسي قانون رامنځته شي او د خپل مخ یو دایمي حکومت موږ لرو. موږ په 2001 کې چې حکومت درلوده هغه تر 2004 پورې سرپرست وي، انتقالي او موږ څلور کاله انتظار و باسه چې دایمي حکومت خو لري ټاکنو لارې. موږ په 2001 تر 2004 پورې شپږ د پنځیر د ولسوالۍ نالوستي کسان دي، ستر جنرال او مارشال او د وزیر داخله او وزیر دفاع او د پوهنې وزیر او د مالی وزیر دغه درلودل په بهرنه موس که چیرته دغه ټاکنې کیږي، د دې ټاکنو په برخه کې باید جدي پاملرنه وشي ترڅو دغه انتقادونه ته مخه نشي. مګر بیا هم طالبان د هغو خلکو ته ډیره زیاته ترجیح ورکوي او دا لازمي ده ټول دنیا دا کار کوي. بایدن هم دا کار کړی، جانسن هم دا کار کړی، مودین دا کار کړی، او عمران خان هم دا کار کړی، کوم چې دوی ته ډیر شمن دي.
ځلان صاحب، د پانتون د رئیس په برخه کې دغه اعتراضونه چې کېدل، تاسو پکې یاسي او کنه؟ ولی استادان اعتراض کوي، ولی استادانو اعتراض کړي دي، ولی استادان دا ولی مخالفت کوي استادان، ځکه دا خو ما چې اوریدلې دي یو لوسته ځوان دی.
نه مخالفت چا نه کړی، زه خپل دي استادانو د اتحادي غړې ما مونږ یوازې دا خبره کړې ده چې په تحصیلات علي کې باید ټول مقرریانی د کډرونو په اساس باندې شي. طالبان دې ته متوجي کړی او ما تخکاری چې طالبان دې ته متوجي شي، پراتونکو کله دوی دایمي
تاکنې کوي هغه به د قانون په اساس د فیصله کولو قانون په اساس او د قدر او د ولسله مخې نه بتاتل کی.
یعنی د پانتون رئیس باید څه ډول وټاکل شي؟
د پانتون رئیس باید د ولسمشر لخوا نه د افغانستان د کډرونو له ډلې څخه هغه باید وټاکل شي. موږ چې په خاصومره رئیسان درلودل هغه ټول د پانتونونو کډرونو سره د دغوی کډري رشته مختلفه و. د مثال په ډول باوري صاحب چې ټاکل شوی اوس د اوس رئیس و هغه په وترنري کې کډر و، فارمسي کې کډر و، دغه نه مخکې فاروقي صاحب هغه د اقتصاد په برخه کې کډر و، دغه نه مخکې موږ بل مشر درلوده د پانتون رئیس حبیب استاد حبیب و هغه د مزار پانتون څخه کډر و. نو د کډرونو ټاکنې دغه ملګری چې اوس رئیس ټاکل شوی دی سره حکم شوی لیکل شوی دی چې دا سرپرست یعنی د چار سنبالی د دایمي رئیس نه ده او د دایمي رئیس پراته پورې به د چارې سنبالی.
مننه ځلان صاحب. د طالبانو د قطر د دفتر د ویاند محمد نعیم نصر لرو د امده ټاکنو په برخه کې
فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکي کارونه مختلفه خو پرسونل دي هغه مختلفه پرده کې دغه ده د ادارې پراس کې چې یو کس راځي هغه د کارونو د کنټرول د ادارې د پاره وي خو نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي نه هغه د خونو د چې ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدل شوې ده نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کوي نو خو پرسونل ورسره دي متخصصین ورسره دي اغه شل کال
منصور صاحب د شاغلی نعیم خبرې تاسو واورید تاسو تر څه بریده ورسره موافق یاست؟
زه فکر کوم چې د کابینې د لوړ پوړو چارواکو په کچا دغه سي د والیانو مینانو او ځینو رئیسانو په کچا پراخ تغیرات راغلي خو په دې کې تر ډیره الهي احکامو او د محمدي غورا شریعت اصولو ته جدی پاملرنه نه ده شوی. لایزال خدای جل جلاله سنو فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها بشک خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپاري. پیغمبر علی السلام په بل ځای کې فرمایي چې اذا اسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه کله چې د چارو واګي نه اهل خلکو ته وسپارل شي یعنی چې راغي مسلک داغی فن اهل نوی نو بیا تاسو د قیامت انتظار باسي. زه فکر کوم که موږ د پیلوټ په ځای په الوتکه کې د لاری ډرایور کې نو او د انجینیر په ځای ډاکټر چې تر هغه لوړ زده کړم لري تر هغه ډیره تجربه مولري او د زړه د انتقال جراوی حتی چې دی یو روغ انسان نه ناروغ انسان ته زړه انتقالوي یا د یو مړی چې تازه مړ شوی دا غزړه انتقالوي دومره فن او هم ولري دومره علم هم ولري مګر په هغه مونږ بلډینګونه جوړو هغه بلډینګ به حتما نړیږي نه به د زلزلې تاب لري او نه به نور څه. زه فکر کوم چې د دینی علومو شیوخ په دې مسایلو تر موږ ډیر ښه پوهیږي. ما د یو مشر شیخ الحدیث پیغام بیگا واورېدو چې هغه هم په دې مسله ډیره خواشینی څرګنده کړې وه. دغه آیات شریف دغه حدیث شریف چې ما تاسو ته ولوست دغه چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه اقوال ذکر کړي دي او د کشرانو او مشرانو ته جدي توصیه کړي دي چې تاسو حتی د کابل پوهنتون د رئیس په تبدیلی او د نوي رئیس په ګمارنه ډیر جدي خبرګون ښودلی او تر دې ویلي دي چې زه ول شیخ الحدیث هم لس کاله مې د حدیثو تدریس کړي که تاسو یو نوی کس چې هغه دوه کاله هم د تدریس نه کیږي راولي او ما سره حتی په هغه مدرسه کې د شیخ الحدیث په نوم ګماري دا ما ته خنخ کاری او زه کېدی شي هغه مدرسه پرېږدم.
مننه ځلان صاحب. د خبرونې مو څو دقیقې پاتې دي که بیرته چیرته د ټول شموله یا هم شمول حکومت موضوع ته راشو ستاسو له نظره ټول شموله حکومت یعنی څه؟
ما ته ښکاري د حکومتونو د تدریس یو محصل حکومتونه د ولتیا او ظرفیتونو په اساس ټاکل کېږي د قومونو ژبو او جنسیتونو په اساس نه ټاکل کېږي. موږ په نړۍ کې هیڅ چیرته داسې حکومت نه لرو چې هغه د قومونو جنسیتونو قومي شباندې ولاړ او بریالی دي. موږ هغه حکومتونه دولتونه بریالي ګڼو چې هلته خایسته سالاری هلته د ولکیا لمخ نه کاکنی کیږي. اوس بحث دا ده چې په افغانستان کې سیاسي وضعیت یا ملي یووالی په داسې یو ټکنی حالت کې داسې که چېرته ته پام ونه شي کېدای شي موږ له نورو ستونزو سره کورنیو ستونزو سره مخ شو. ښه به دا وي چې د امارت اسلامي مشران د کابینې په ټاکلو کې د مسلکي کدرونو په ټاکلو کې د ولایتونو د والیانو مرستیالانو قمندانانو په ټاکلو کې د قومونو جنسیتونو او دارنګه د لدکیو حتی د مذهبي ویش په برخه کې هم یو تصور ولري تر څو موږ داسې یو حالت ته ورسیږو چې هغه د فوالتیا ولاړه حکومت ولي چې خلک باید د کارونو ظرفیتونو او د موخو او د لویو اهدافو د ترلاسه کولو په اساس باندې ټاکنو ته زړه ښه کې نه ده چې خپل ځانونه هغه وخت حکومت کې ومني چې د دوی له قوم څخه پرسوک کړي.
مننه ځلان صاحب منصور صاحب څخه هم مننه کوم. نور وخت اجازه نه راکوي. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سورل سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.